شپې 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. تاس خبری آژانس نن د سرګی لاوروف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي مسکو ښایي طالبان د هغو ډلو له نوملړ څخه وباسي چې روسیې بندیزونه پرې لګولي. د خبر له مخې د روسیې د کابینې غړو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سپارښتنه کړې چې طالبان د بندیزونو له نوملړ څخه وباسي. طالبان له 2003 میلادي کال راهیسې د روسیې لخوا د ترهګرو او ممنوعه ډلو په نوملړ کې دي. د راپورونو له مخې مسکو طالبانو ته بلنه ورکړې چې راتلونکې میاشت په سان پیترزبورګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته روسیې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د جوړېدو هڅې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 ورځو راهیسې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار ولایت په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې به په عادي ډول روانې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ ویش په یوې لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له ستونزو شکایتونه کوي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې 7 سرتیري او 23 تنه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل لومړی نښته نن نیمه شپه د پیښور په لمنو کې وشوه چې په ترڅ کې شپږ وسلوال او د پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د بیان له مخې 2مه جګړه نن په ټانګ سیمه کې د پوځ د عملیاتو پر مهال وشوه چې په نتیجه کې 10 تنه وسلوال ووژل شول او په خیبر دره کې په یو بله نښته کې 10 تنه وسلوال او 15 سرتیري ووژل شول. د پوځ په بیان کې د دې نښتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو په دې سیمه کې د پاوځ په پخوانیو عملیاتو کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر نن مادرید ته ورسید او ټاکل شوی چې له اسپانیا سره د دوارخیزو امنیتی اړیکو تړون لاسلیک کړي. ولادیمیر زلنسکی ته په هوایي ډګر کې د اسپانیا د پاچا شپږم فلیپ لخوا هرکلی وویل شو. اسپانوي رسنیو راپور ورکړی چې زلنسکی به له کوربه هیواد سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو مخکې د اسپانیا له صدر اعظم پیترو سانچز سره وګوري. مادرید پلان لري چې اوکراین ته د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوټ د هوایي مدافع سیستم او لیوپارد ډوله ټانکونه واستوي. کیف په پرله پسې توګه له خپلو لویدیځو ملګرو غوښتي دي چې د روسیې پر ضد په جګړه کې پوځي او مالي ملاتړ وکړي. او جاپان وایي شک لري چې شمالي کوریا ښایي نن یو بالستیک توغندی ویشتلی وي. خو د جاپان حکومت وایي تمه ده چې دا توغندی به د دې هیواد قلمرو ته ونه رسیږي. له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د جاپان د صدراعظم دفتر پر ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې د جنوبي سیمو خلکو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا له احتمالي توغندوي حملو څخه د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. رویټرز خبري آژانس د جنوبي کوریا د پاوز له قوله راپور ورکړ چې شمالي کوریا له خپلو لویدیځو سواحلو د جنوب پر لور یو توغندی ویشتلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خړو نړیوال پروګرام وای ورستیو سیلونو ډیر هغه کورنۍ لمنځ وړې دي چې اوس له پاکستانه راستنی شوی. آیا له دې کورنۍ سره ځکه لګې مرستې شوی چې د نړیوالو د مرستو موضوع سیاسي شوې ده؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډیر کم شوی دی. په دې چې هر موضوع د امتحان چده اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
په افغانستان کې د نورو وریاو او سیلونو اټکل او د خلکو ویره
بغلان ولایت رشی ولسوالی که بعض ساحاتو که سیلون راغلی او شدید طوفانونه و دا ساحات که لگای دا زورغبی ورتوی سیاداره دا دره لرخاو دا.
په نورو موضوعاتو کې خلک د پاسپورت په ویش کې له خندونو شکایتونه لري.
یو نیم کال کېږي چې ما سپنه ورته کړی و، نو هیڅ درک یې نه دی معلوم. زما خپله د بهر لپاره د تګ پلان و، مګر هغه تعویق باندې واوښتله ځکه ما پاسپورت وانخیستل شو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې باس کې د دوهې د روانې غونډې په اړه بحثونه لرو.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشایی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ورستۍ سیلونو ډېرې کورنۍ لمنځوړي چې له پاکستانه راستنی شوی کورنۍ هم پکې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر د څرګندونې په هغه ویډیو کې کړي چې تازه د دې سازمان پر ایکس پانه خبره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته ستانه شول خو دلته سیلونو وځپل. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د دبليو اف پی مشر هسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه دغه پروګرام پر ایکس پانه خبره شوی ویډیو کې زیاته کړي چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو پر درېمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي، کډوال هم پکې دي.
نوموړي وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن هسی ولی وای دبليو اف پی په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنۍ او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي او لراتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمیر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته یو شمیر ستانه شوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. زیا خان او محمد ایواز چې شپک میاستې وړاندې د پاکستان له لاهور ښار له خپل کورنۍ سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه شوي وایي سیلابونو سخت ځپلی دي.
مصطفی لاهور کې یاده د 55 مشر کې ستونزې ځاني رسیدلې مالی ځنه سره نو نه در یو شی پات نه دی موږ خالي ځنه نو بس کورون ځنه بس له شنیان نو دوه درې سره دغه سو خسر خوش سو خلک ورو ورو موږ بار زنده وته نو غزا کې سپیر ټاک دي چین
مالی ځاني هر تلفات دلی رسیدلې دي کورون خراب سو شی مې چې دی هغه ټول وبو ویل لاهور نه پاکستان تقریبا 15 مشر دی شپږ مشر کې
سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقی او کلی اوسیدونکو چې تیرشل کالای د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې ژوند کوي او لته روپینزو میاستو راهیسی بیرته افغانستان کې خپل ولایت ترستون سوای ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه دی ورپریخي.
هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ځمکې مزمکې وو تقریبا 15,000 کورونه جوړ شوي دي د علاقه یو کلی او دا ټول سیلابونه په همدې کې شیوا شو، خو داسې اوبه بهېده چې غوا غواګیو انسان
دغه راستنه سوي او سیلاب ځپلې دا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نکتي خپلوانو د کورنۍ غړي هم لسوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو، حکومت او خیریه مرستندوی مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاستې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان شوی دي.
کوم هیوادوالو چې د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ شوی دي موږ کوشش کوو چې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره په همکاري هغوی ته د پاکو اوبو زمینه هم مساعده کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیری جمعې په ورځ د می په چلېستمه په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې لشپګو تر 12 میاشتو کې د اتیا زره سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ خوراکي توکو تغذیه او نورو لومړنیو توکو لپاره 14.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري.
و امورې دل چې د خړو د نړیوال پروګرام مشر وایي په افغانستان کې ورسته یو سیلونو یو شمیر هغو کورنیو ته هم سخت زیانونه اړولی دي چې په دې ورستیو کې له پاکستانه هیواد ته راستنې شوي وي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلی لطیفي د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مشرې څرګندونو ته اشاره وکړه او ویل
نو هغه سه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګر ملتولو خوا خصوصن د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي زفکه نکوم چې شوي وي یو او بل عمده مشکل د دې د عدم اماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح اماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات زپل شوي خلکو ته رسیدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډیر خلک تشویش لري واقعاً په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنا څه ده؟ ساسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته.
زه فکرم دلته څو برخې دي. یو خپل د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځ کې د کوارډینیشن مسایل یې هغه تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسه سره وینجوګان چې په دې اړه کار کوي کدی په مشترک شکل یو واقعي امانګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي. یقینا د ضایعاتو جلوګیری کیږي او یو قوي مراقبت چوشي، لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره امانګي ضروري ده. اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګلې اکثر خلکو اته د ولس هغه څوک چې د پلسیوي د حالاتو را دغه تشویش دي او د ادارې له خام چورېدل کېږي. دغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي، خپل ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوې دي له افغانانو سره په مجموع کې، د مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوی دی، آیا دوی هم اغیزمن کړی دی؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ لکه د دې تاریخ ته وګورو چې د تیر کال ژمی، یعنی کله چې د هغوی راتګ د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه و شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په زمن کې ډېر کله داسې کېږي چې دا حکومتونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکي عبدالحسیب لطیفي او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، د هیواد د هوا پیژندنې ادارې سبب په ځینو ولایتونو کې د سختو بادونو نسبتا شدیدو بارانونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د ادارې ویلې چې د سلنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې به د باد سرعت په ساعت کې له 150 تر 500 کیلومتر پورې وي. دا په داسال کې د چې په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په بغلان کې له خونړي سیل وروسته د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې تیر شپه سخت توپان وو او خلکو د سیل لویرې لوړو سیمو ته پناه وړې وه.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سې شنبې په ورځ په یو شمیر ولایتونو کې د سختو بادونو، تالاندې برېښنا او نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د احتمال اعلان کړی دی. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په شمالي، لویدیځو، سویلي، مرکزي او ختیځو ولایتونو او سلنګونو کې په ساعت کې له 150 تر 500 کیلومترو په سرعت کې د قوي بادونو د رامنځته کېدو اټکل سوی دی. د هوا پیژندنې ریاست زیاته کړې چې په بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د اورښتونو کچه له 15 تر 25 میلی متر پورې اټکل شوې ده. په ورته وخت کې د بغلان ولایت یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو کې د یکشنبې له ورځې راهیسې طوفان شته. د برکی ولسوالۍ اوسیدونکی داد خدا وایي چې د یکشنبې د شپې په 8 بجو د دوی په سیمه کې سخت طوفان راغلی او دوی د سیلابونو له ویرې غونډیو ته پناه وړې ده.
کله چې طوفان او تالنده بریښنا شوه، هغه کسان چې په کورونو او یا په خیمو کې وه بهر راووتل او غونډیو ته ولاړل او وېرېدل چې بیا باران او سیلاب رانشي. د شپې شاوخوا 8 بجې وې چې طوفان شو. زموږ کورنۍ هم
د بغلان ولایت د دوشی ولسوالۍ اوسیدونکی بریالی مامونځای وایي چې د یکشنبې په شپه له طوفان وروسته د دوی په سیمه کې سخت بارانونه وسول او سیلابونه راووتل.
د بغلان ولایت دوشی ولسوالۍ کې بعض ساحاتو کې سیلونه راغلي او شدید طوفانونه و. دا ساحت کلګی ده، زورغبي ورته وایي، سیاداره ده، دریلار خاو ده. تقریبا زیاتر خلک خسارمند شوي دي.
د روان لمریز کال پیل راهیسې په افغانستان کې اورښتونه سوي، ویجاړوونکي سیلابونه راغلي او د غرونو ښویېدنې پیښې رامنځته سوي چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه ور اړولي دي. د چاپیریال ساتنې یو شمېر پوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي پخواني استاد او د چاپیریال ساتنې پوه خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو، طوفانونو او دوړو لامل ګرځي د ځمکې د تودېدو لامل دي، ځکه په افغانستان کې دولت لخوا انرژي نه ده تامین شوې او خلک د پخلي لپاره له ونو او بوټو کار اخلي چې دا پر ځمکه اغیزه کوي او د دوړو او خاورو لامل ګرځي چې د خلکو ژوند اغیزمنوي.
دا زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د طبیعي پیښو له امله د رامنځته شویو بیړنیو حالاتو لپاره چمتووالی ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د هغو 10 هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیم بدلون سره مخ دی، خو له دغو بدلونونو سره د مقابلې لپاره کمی اسانتیاوې لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو له مخې چې تیره اونۍ خبرې سوي، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان اغیزمن کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
یونیسف وایي وروستیو سیلونو د افغانستان د اوبو رسولو ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه یو راپور لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې درناوی باید وشي. د دې محکمې څارنوال تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم، د دفاع د وزیر او د حماس د ډلې د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر شي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یوه موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغه ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبريالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملی او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال دغه محکمې غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او د غراز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا د پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمې د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال د دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیره اونۍ له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر یوآف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان دغه راز د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې دغه پریکړې بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو غبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو افغان ویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حق محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزې تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړه صلاحیت نه لري. د غزې د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون یک شنبه په رفح کې د اسرایلی پوځیانو په برید کې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا څلوېښت تنه ملکیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې برید کې وژل شوی. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټاپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت 2015 کال کې په کار پیل وکړ خو کله چې 2001 کال کې حماس غزه ونیوله دغه ماموریت وزندید. معلومه نه ده چې دغه ماموریت چاره به پر کومو مسئلو ورټولې وي خو د بیا پایل پریکړه د اروپای ټولنې د وستغړو هیوادونو تایید ته اړتیا لري. 2015 کال کې د فلسطین او اسرائیلو په ګډون د اروپای ټولنې دغه ماموریت په رفح کې د عملیاتو د څارنې په هدف ګمارل شوی وو او د ځانګړي امنیتي ټیم په ګډون یې او یا تنه کارکونکي درلودل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي د پاسپورتونو د ویش د بهر له پڅوالې څخه شکایتونه لري. دوی وایي ل میاشتو راهیسې د پاسپورت د ترلاسه کولو په تمه دي خو لای هم ور نه دی رسیدلی. یو شمیر یې ادعا کوي چې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. په دې اړه نور حل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې
په کابل او ځینې ولایتونو کې د افغانستان د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو وایي چې د دې پاسپورتونو اخیستلو بهیر لستونزو ډاک دی. دوی وایي په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی او ان هغه کسان چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري هم باید په میاشتو میاشتو په تمه وي. د کابل دوه تنه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
پاسپورت گرفتن در افغانستان
په افغانستان کې د پاسپورت ترلاسه کول واقعا ستونزمن کار دی. شپږ میاشتې مخکې مې آنلاین درخواست کړې. داسې کسان هم شته چې یو نیم کال شل میاشتې او پنځلس میاشتې مخکې نوملیک نه کړې ده خو لا یې وار نه دی رارسېدلې.
تقریبا ما خپله باندې یو نیم کال کېږي یو کال او تقریبا شپږ او اته میاشتې کېږي چې ما خپل آنلاین سپنه ورته کړه و نو هیڅ درک یې نه دی معلوم. په پاسپورت برخه کې تر اوسه پورې ډېرې ستونزې دي. ورکړه یې په هغه ډول باندې نه ده چې خلک آسان لاسرسی ورته ولري. بدبختي دا ده چې بیکاری ده په افغانستان کې. په زمین کې ما خپل د بهر لپاره د تګ پلان و مګر هغه په تعویق باندې واوښت ځکه ما پاسپورت ونه اخیستل شو په خپل وخت باندې. زموږ هیله دا ده چې پاسپورت په ورکړه کې حداقل اسانتیا رامنځته شي او خلکو ته خپل مسلم حق ور ورسیږي.
د پنشیر ولایت یو اوسیدونکي چې په راپور کې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي رادیو ته وویل چې په 14م کال کې د پاسپورت لپاره نوم لیکنه کړې و خو دوه کال وروسته یې د بایومټریک وار را ورسید.
متاسفانه که درې سال اصلا به خاطر
لبد مرغه په دې دریو کلونو کې د خلکو د ستونزو په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی او دا ستونزې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس بهر ته د تګ هیله لري او مجبور دي چې پاسپورت واخلي او همدا لامل دی چې ډېر بیروبار جوړ دی او له امله یې د بایومټریک وار ډېر په ځنډ را رسیږي.
له دغه پاسپورت غوښتونکو څخه یو شمیر ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې له واسطې پرته د پاسپورت ترلاسه کول ناشونی دي. د خلکو د دغو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو د طالبانو حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې چټک کړی او د پاسپورت په ریاست کې لکه د تذکرو د تایید پروسه اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د تیر کال په جدي میاشت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستو بهیر پیل کړی و خو څه موده وروسته یې د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ له امله دغه بهیر ودراوه. په افغانستان کې د یو پنځه کلن پاسپورت رسمي بیه له اتیا ډالرو لوړه ده، خو سرچینې ازادي رادیو ته وایي چې په تور بازار کې د یو پاسپورت بیا سلګونو ډالرو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې خلک تل د پاسپورټونو د ترلاسه کولو په بهیر کې له پڅوالي او د درغلۍ له شتون شکایت کوي او وایي چې هیڅ مثبت بدلون پکې نه دی راغلی. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تل رد کړې ده. افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې ډېرې شوې، خو په تېرو درېو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه لا هم دوام لري.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو. په نننی بس کې پر دې خبرې کوو چې د دوهې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ کومې ستونزې شته.
مشکل دا سوی تفاهم بو، دوی یو تعبیر لري د دوهې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بس وي چې دوی درک
کړي. اوریدو ته را سره اوسې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقیا یونیسف وایي وروستۍ سیلونو د افغانستان د اوبو رسونې ډیری سیستمونه ویجاړ کړي دي. د دې ادارې په وینا په سیل ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیل ځپلې کورنۍ وایي دوی د څښاک پاک اوبو ته جدي اړتیا لري، خو هیڅوک نشته چې دا پاکې اوبه ورته چمتو کړي.
په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړۍ ترڅنګ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف زیاته کړې چې هر ورځ په 22,000 کسانو د ټانکرونو په وسیله 15 لیټره د څښاک پاکې اوبه ویشي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې د څښاک اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم پاکو اوبو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د بغلان د بلچراغ ولسوالۍ د فاریه قورچي کلي اوسیدونکی جمعه وایي چې سیلابونو د څښاک اوبه خړې کړې.
سیلابونو زموږ د اوبو چینې او څاګانې خړې کړې، اوبو په کلار کړې. موږ نشو کولای ګټه ځینې واخلو. موږ ځایي خلک د څښاک، مینځلو، حمام کولو او د ژوند د چارو لپاره اوبو ته سخته اړتیا لرو.
د بغلان ولایت د لقای کلي اوسیدونکی لال محمد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي.
زموږ د ستوګ لزای بشپړ خراب شوی، لمن دتلې هر څه متباه شوی. هغه څه چې وړي خوړي، څه چې پاتې دي ټول په خټو کې پټ دي. موږ اوبو ته اړتیا لرو او د اوبو له جدي کمښت سره مخ یو.
عبدالله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې شاوخوا 143 کورنۍ یې په سیمه کې کافي د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
ورمه تقریبا 143 کورې او بو چې د ډېر زیات مشکلات دی. موسم هم د ګرمۍ د ماشومان او د ځوانانو لپاره لزین او براوړي او ډېر تکلیف سره د اوبو مخامخ یو. نو تاسو نام کاری او هیلم د چې موږ سره د اوبو باره کې سمرسته وږي.
د بغلان، غور او فاریاب په ګډون د افغانستان په ځباندې 22 ولایتونو کې په دې وروستیو اونیو او ورځو کې سخت سیلابونه راغلي او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. یادونې ده چې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند جانان سایق د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیویي پیغام کې ویلي چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکارۍ خلکو ته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي. سیلابونو د استوګنې، د کورونو، فصلونو او د نورو زیربناوو د ویجاړېدو تر څنګ په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي او دا مهال سیلاب ځپلي د نورو اړتیاو تر څنګ د څښاک صحي اوبو ته جدي اړتیا لري. هممهاله بیلابیلو نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه اندیښنه ښودلې چې د وچکالۍ اصلي لامل بلل کیږي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تیر کال لیندۍ میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې څه باندې 21 میلیونه وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه شان یونیسف تیر کال ویلي و چې د اوږدې وچکالۍ له امله د افغانستان 2.5% د اوبو سرچینې وچې شوي چې خلک یې څښلو لپاره د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخ کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته